مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وایي د ځینو موضوعاتو له کبله د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي، او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نشي تللی. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15مه څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث کیږي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو 15مه غونډه وشي، او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د سره وجې خبرې اترې ونه شوې.
ذکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اته F-14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د جزوي پیسو منظورۍ نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالي ښکارندوی کوي. د ویل د دې لامل خایداوي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل اپریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز وویل امریکایي چارواکي، کانګرس، د هغه هیواد څېړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د زیاته کړه چې پر دې ټولو ستونزو سربیره حکومت هڅو ته دوام ورکړی چې F-14 الوتکې ترلاسه کړي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د F-14 جیټ الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وایي 9 کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو ترنیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د مې 12مه د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مرستیال مشر سکندر خان یوسفزي مشال راډیو ته وویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلیدای، نو ځکه د پښتنو وژونکو باید ونیول شي.
په انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نشي چلیدای. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نسی کفر کردار ته به رسي. د دولس مې د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروز ده، د دې ملک عدلیه مقروز ده.
د 2000 زیږیز کال د می پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودری په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شوې چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په مې کې د شیعهګانو اسماعیلیه فرقې پر بس په وسلوال برید کې له 40 زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نمونه طاهر حسین، منحاس، سعد عزیز، اسد الرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دي. ایس پی آر دا وکړي چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالې ډلې غړي ول. د افغانستان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هوار کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تیر ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم وره بندیدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواري په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړ. هلته د ننګرهار والی وایي له کابل یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د تورخم دروازه تر هغې وروسته وتړل شوه چې د سې شنبې پر مازیګر د پاکستان ملیشه ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو هڅه کوله، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره منع کړل. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلې مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تیر ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلې او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه به ښکاره کوي، او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خوا ته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل مشکل کړي. او ایران سکال حج ته خپل وګړي نه استوي. دا د دواړو مخالفو هیوادونو د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د کړکیچ تازه پیښه ده. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅه کوي، خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. سعودي عرب وایي چې ایرانیانو داسې غوښتنې کړې دي چې د منلو وړ نه وي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي روانه میاشت به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرو بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي.
مئی میں جو ہے پروگرام ہے کہ جو ففتھ یو سی جی میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس.
پختونخوا ملی عوامی ګوند نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو په یاد تور او ورځ لمانځلې.
تر هغه وخت پورې پارام نکینو تر تو پورې د دولس مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه.
د افغان پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم لار خلاصولو په اړه د اقدامات وکړي.
په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بدنامي پاتل شي.
تهران وایي له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نشي تللی. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي پنځمه څلور اړخیزه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې بعد څلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د څلور واړو ملکونو مشترکه ذمہواری ده. دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي او که دا مخکې کېږي نو اوبه شي، خو څلور واړه ملکونه به دا پنځمه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې چې اخسته کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د سره وجه خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخسته کیږي. یاد دی چې د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د افغان امورو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي څلور اړخیز پنځمه غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کیږي.
طالبانو باندې هم سره رابطې وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غصه کې او هغه چې موږ نور په پاکستان د لارې خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دی رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دې کوشش مخکېم نو اوس هم دی او پاینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلا چې دي مخکې هم داسې څه واضحه یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي، خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشران وای تر هغه وا په آرام نه کینی چې د 2000 زیږیز کال د می پر 12 په کراچۍ کې د وژل شوی پښتنو وژونکي نه ونیول شوی. د مشرانو تیر شپه د می 12 د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل 9 کاله مخکې د وژل شوی شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
نوالو ویل چې 12 د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لابد مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان ویل چې د 12 د وژل شو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخت پورې پارام نه کینو تر تو پورې د 12 د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه سوپر چې دې خبر د استاد سوال دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن په یو واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې هم تعلق نه ساتي. خلک را لدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای سیر 12 مې د شهیدانو او خپل پهلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا په دې ریاست ظلم دی. په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په بے انصافی باندې ریاستونه قطعا نه شي چلیدي. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابی ځان منی، په سندی او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان په خامخا نسی کفر کردار ته رسي. د 12 مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګیدلې وي چې په 12 مئی متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو. په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنی او په خار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابی حلقو د غوښتنې لیکونه شوی وو. نه کال وړاندې په 12 مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د سوکینل ریکړی شوی چیف جسټس افتخار چودري د هر کلی لپاره د بیلابلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمیر خلک روانو چې په لار کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړي او لک تر لګه 50 کسان پکې وژل شول. خو لا تر دې د مد دغه پیخي ذمہوار نه دی په ګوته کړی شوی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په راتلونکي غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه لرو. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دی له پاکستان سره د تورخم وره تړلو مسأله هوار کړي. تیر ورځ د مشرانو او ولسی جرګې استازو په ننګرهار کې مشال راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم سرحد تړلو مسأله تاوتریخوالي ته لاړ شي. د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د مسألې حل لارې ولټوي. د تورخم ور د سه شنبې یا نهې پر مازیګر پر وخت تر هغې وروسته وتړل شو چې پاکستانی او ملیشه ځواکونو غوښتل پر پوله خاردار تار ولګوي، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره وګرځول. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرې سه شنبې ورځې را په دې خوا پاکستاني ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې، چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلمیار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده، بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي، ترڅو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چیرته دا موضوع نه حل کېږي، زموږ دریځ بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغه سي غوښتنو ته منلو ته تیار نشي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولای شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورته شوی ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش داده چې او د مرکزی حکومت نه غوښتنم داده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نشو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره له کابل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسیدلی دی.
د ډیورنډ د فرضي کرخې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یوه مشوره باندې باید وي. غوښتل هغې یو سیمې خاردار اغزي کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زمونږ سرحدي قواې په جریان کې نه وي، نو ځکه ممانعت وشو. یو هیئت اوس د کابل نه راغی چې هغې دا موضوع د نږدې نه ګوري تر څو یو حل لاره ته پیدا کړو.
د ولسي جرګې استازی فریدون خان مومند وایي چې په ګوشته او لالپورې ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلي پراته دي، په تیرو څو میاشتو کې د توپچي انداختونو له امله خلکو پریښي دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه ده راغلي چې ګوندې پریښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اسې مشال رادیو ته غوږیست. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسته کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډی لګلې. د موږ کم دا اوس سټیج 3 شروع کړی دی. په دې کې اول موږ 200 کډی لګلې دا کم لند سید آباد کله دی. او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډی تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 400 پورې ډیر زر ورسیږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړی دي. تینا پس اوریدونکي دي یا والدې هغه ته تاسو خدل شي چې نږدې ورځو کې نور کم وسیمو خلک به واپس ځي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمون سره اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځو کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسي لدې ځا بعد به بویا وي ان شاء الله. بویا ځا خبرات مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته مونږ له اسیدګي او جرنمي ځخه خلک راځتلی. نو دوی ان شاء الله واپسي به مونږ زرت زره په دې پسې مونږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه دي زبرزو کې تاسو راېستلې دي او بیا واپس غازی؟
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم د درې هفته مخته راېستلې و. نو دا دوه کلی به ان شاء الله دوه ایریا اوس کلیر شو. نه دي واپسي بل بوې ځخه بعد مونږ کوو.
میران شاه او میر علي دا مین هډ کوارټر دی او د خلکو ډیره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کور شوي دي د دې زینه به کور شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میران شاه او میر علي به هم شروع کړل شي زر تر زره
درنمي او د سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دی د میرعلی تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو بیا غلام خان یو څو کلی دی هغه به لیږو له هغې بس کم نیکسټ سټیج فایو دی نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه میلاو شوی
دا چې کم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ
د کډوال چې کله دلته کیمپ ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مونږ ورته یایو په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی د ورځې دوی ته روټۍ میلاویږي داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه دا خلک ډېر لیټ رسېږي د دې څخه علاوه مونږ د صحت سهولیات هم ورکوو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم ورسره راورسره ورکوو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي خو یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي د ضرب اعظب عملیاتو په صورت کې هغه اوس پیکیږي په هغې باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي هغه مونږ په خپله پولیټیکل دا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره ورسره بجلۍ به هلکه په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سهولیات چې کم دي هغه مونږ ورکړل د آرمي په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي
کم حکومت هدایات دي د هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو کډوالو ځخه ټولو ځخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز مرکه اوریده
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومند یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ
د اصرار علم دغه خبرونه د ځوانانو غږ نن غرما ماسپخین درته 2 بجې د پیښور پر وخت در خبرو او دا به ژوندۍ خبرونه وي نو پر فیسبوک هم هلته چې موضوع درته روښانه کړي هلته هم تبصرې لیکلی شلی او پوښتنې کولی شئ له میلمنو او په خبرونه کې هم ټلیفونونه کولی شئ پوهان وایي وسلوالو او سخت دریځو د خپل نظر او پروپاګندو لپاره په زرګونه آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي د پر حکومتونو او نا حکومتي ادارو او خلکو غږ کړی چې د سخت دریځو د انټرنیټ کارولو مسأله دی جدي ونیسي او داسې لارې دې ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمنه نشي اسرار العالم مومن پر دې موضوع د چارو لپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت جوړ کړي
د خبر پښتونخوا د عبدالوی خان یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترګری زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ خارولو ته پورا پاملرنه کړي نو موړ وایي وسلوال ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیا کوي چې هلته کې هر چاته بشپړ ازادي ده د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپل پالیسیو کې بدلون راولي
ترڅو چې دا د څوک چې انټرنیټ چلی دا د ری پلاس کې چې ری دا پالیسی څنګه جوړي آیا یو سره اکاؤنٹ جوړي د اکاؤنٹ جوړول نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه کیږي چې دا شخصیت یا دا پته دا چې کوم معلومات هغه ول ترلاسه کیږي چې اجازه ورکړي کنه که دا شانه اجازه چې چاري یو سره ډایرکټ کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه په پام پرانستی شي هغه فیسبوک اکاؤنٹ هم جوړول شي او ټوئیټر هم کیږي او سمپل په نمبر باندې یا ټیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه دا جوړ کی نو اوس ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک او ټوئیټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارون کې کم شو د دوی کاروبار ته تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي. د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړي ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګرې ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
اوستي حکومتونه مختلف پالیسۍ بدلې کړي. د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري تاخیر کی او کدغه خلک وي اقلن ک د هغوی پرایویسی ساتي نو باید بلاکی کی هغه سایټونه ورته بند کی چې کارونه شکره.
تدبیر وایي داسې هم کې دې شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب وایلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو د دې په جواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي حل ته ختميږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزې ژغوري وایي دا بیانې هله موثره کېدې شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او ترڅو پوری هغه سیاست چې ده کنه هغه نه بدل شوی کوم نریټیو چې ده کنه هغه ته بدلم کې یعنی زه ما دا لیدلې دي چې ډیر خلک راځي دي او ډیر اقدامات راځي دي چې هغه یو نوې نریټیو ورکی خو هغه نریټیو چې دا څو نشته چې هغه سیاسي نظام کړو ترڅو چې د دې سیاست او په دې کې دا څو نه پیدا شوی چې هغه سیاست متاثر دي. زما په خیال دا شان چې دې کنه دا به دومره موثر نه.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د دې په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړ شوی وي. نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپل هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي.
دا سره علم مومند رپورٹ موري دا راځي چې وس هم د علي بابا خان په غږ د غني خان بابا دا کلام وره.
زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما بلې سترګي توربما کله سترګي توربما کله شونډي خلوما زیم ناست زال جانان یو تصور کی زرو زورو تخت واغ
خیشت نظر او خیال دی را کړو د سرور پسر تو پان
کی. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز سبري په پیښور کې نه نیمي او په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکا کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښکارندوی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وایي نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د مې دولسمه د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنځو مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم ور بندېدل غندي. هلته د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تیره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. ایران سکال حج ته خپل وګړي ناستوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عہدې پرېښودي. ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو. خو پاکستان کې یو میاشت تیرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبول کړي. ادارې مخکې لیکي هر ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د سلوجې په دریم جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو. بیا د عدالتي کمیشن ضابطې کار هم رد شول. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطې کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده. نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخ و دوه میاشتې پاتې دي. خو چرسده او پلنډي هوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې سرور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده. خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پریږدي. ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي کړې وه نو د هغه تباکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل موسمي حالاتو بارانونو په تناسب کې غیر متوقع ضرور دي. خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کلي کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د پراخولو ګنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجله ورلد پالیټکس ریویو لیکلی له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی خای په لومړی ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی دی. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي، نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکونو مهمې برخې منور شاوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوسته، او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي، او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده، او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یو لوی لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه و منلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش. ایرانی چارواکی وایي سږ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج ته نشي تللی. دوی ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیعه عالم اعدام، او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شول. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایرانی وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لمړی وار و. کله چې مېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړ شو، په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوی شیعه مولا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی، او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعات او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي، خو د سعودي چارواکو د نه همکاري له امله هشت د تک شرایط نه برابر. جنتی زیاته کړ چې سعودي چارواکو له ورغلي ایرانی پلاوی سره سوړ او نامناسب چلند کړی، او له ایران هشت د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي ټو ساتنه کوي ویزه ورکړي. خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ لاري ویزه واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د يهودانو ټول وژنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامی د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شویو کارټونونو نندارې مخه دی ونیسي. تهران وایي د کارټونونو له نندارې سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
په ایران کې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د روانې مئی میاشت پر 14مه پیلېږي چې دا اولنۍ او دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالی مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټول وژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د 13 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د وطنزیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبری ایجنټس په یو لیکنه کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ستونزې څېړلې دي او وایي د کار پر وخت د دې ادارو کارکونکو تختول تر ټولو لویه مسأله ده. ایجنټس وایي د مرستندوی کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسالې هم موجود دي. ایجنټس د کارپوهانو له خولې وړاندیز کړی چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمیدای شي. د لیکنې نورې مهمې برخې ملیحا مرزاده وروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنسی کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولی او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې سلور چند زیاتوالی راغلی دی. ایجنسی یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نورویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپ وسلوالو تښتولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنگونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخیره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ایجنسی لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2013 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 4,500 کارکونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حملې یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمېر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللې، خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچا کمېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان او 15 نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنیو د اصلي مالکانو اسناد او مدارک خبر کړي. تیر ورځ په لندن کې د درغلې مخنیوي سرمشیز د په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل کدا معلومه نوي چې شرکتونه د چا دي، نو د هغو کسانو مخنیوي نشي کېده چې له بیوزله هیوادونو پیسې غلا کوي. تفصیل د فرشتي جلال زی پر رپورت کې.
افغانستان او 15 نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یوه حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنی ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړې چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د بریتانیا صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لرې کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډونکوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامرون یې وړاندیز کړی دی.
د فرشتي جلازه رپورت مورده او راځي چې د مینې ګل په غږ باندې د خوشحال خان بابا کلام وورو. په خوست کې د ښوونکو یا استادانو نوی ښارګوټي جوړولو کار پیل شوی. د ولایت چارواکو تیر ورځ د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل په دې وړو کې ښار کې بعد 225 ښوونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د ښوونکو میشت ځایونو غصب شوې ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد ښارګوټي چې په 140 جریب ځمکه کې آبادیږي د ښوونځیو، پارکونو، د پولیسو د ماموریت، روغتون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د ښارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې وویل په دې ښارګوټي کې د خوست د څلورو ولسوالیو د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
ټوټي کې 225 نمرې دي د څلورو ولسوالیو وسادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه در چاپور دوامم ده او د سپیرې ولسوالۍ په اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه وسادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د ښارګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر دروي سراکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د خونکو د ښارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلال اباد ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیت پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د ښارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خودل شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاس راوړنې درلودلې او نن تاسو ګوره عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنې لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خارګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوې د حکومت له دې اقدامه خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
عالمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږ تسلۍ په اړه به د نورو سبې د وظیفې اجرات په خاصم دوام
د سماوات په دښته کې د خونکو یاد خرګوټي د ځای چارواکو لخوا 2000 مخ کې هم پرانستل شوی. خو سیموالو او دعوګیرو قومونه د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادۍ تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستي جوړې کړې دي.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخو میں گرس رخوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مریض سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خودر تویری میو جی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
پام کوه خبرونه ورسته در خبرو راتلونکي غړې کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. په دغه خبرونه کې به تاسو واورئ چې په باجوړ کې د یتیم ماشومان لپاره یو مرکز دی چې په کې ورته خوونه او روزنه کیږي د دې ماشومانو. ورلد پوسټ خبرونه وایي په کراچۍ کې د یو مدني فعال خورم زکی او د رینجرو په بند کې د یو سیاستوال آفتاب احمد وژنو اندېښنې پارولې دي. هلته متحده قومي موومنټ پر پاکستانی امنیتي ادارو تور پورې کوي چې لسګونه مشران یې په تاوتریخوالي او په شنګل جکولو وژلې دي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی ورلد پوسټ لیکي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې ډېرې زړه بوګنوونکې پېښې مخې ته راغلي دي. مدني فعال خورم زکی چې د مذهبي افراطیت خلاف یې غږ پورته کړی او د طالبانو لخوا ووژل شو. نوموړي د نیمه پوځي ځواکونو د یو مشر نه له هغې وروسته د استعفا غوښتنه هم کوله چې د پوځ په ولکه کې یو ځایي سیاستوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پوځ په ولکه کې مړ شوی سیاستوال د متحده قومي مومنټ غړی و او آفتاب احمد نومېده. متحده قومی مومنت د پاکستان سلورم لوی ګوند چې په پارلیمان کې اکثریت لري او له 1983 کالای سي هر دوره انتخابات ګټي او په کراچۍ ښار حکومت کوي. د ورلد پوسټ په لیکنه کې راغلي چې د پاکستان پوز له 1992 کالای سي د متحده قومی مومنت ګوند پر ضد د منفي پروپاګاندا لاره د دباو اچولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه سیکولر ګوند په سند او مرکز کې وخت په وخت د بیلابیلو ګوندونو سره د حکومتونو د جوړولو لپاره اتحاد هم کړی دی. په کراچی کې د رینجرز ځواکونو د عملیاتو مسول میجر جنرال بلال اکبر قبول کړی چې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې پر آفتاب احمد تشدد شوی و، خو په خپله خبره ټینګار وکړ چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. آفتاب احمد د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د رینجرز ځواکونو لخوا ګرفتار کړی شو او په بله ورځ په داسې حال کې د درملنې لپاره یو ځایي روغتون ته وړل شو چې په بدن یې د تشدد نښې وې. د پوسټ مارټم په رپورټ کې هم ویل شوی چې د آفتاب احمد 40% بدن داغونه لرل او د بدن غړي ماتره ماتو. د پاکستان د متحده قومي مومنټ ګوند ادعا ده چې په تیرو سو کلونو کې د دوی لسګونه سیاسي مشران په ورته ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د تشدد له وجې مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2015 کال کې خپور شوی یو راپور هم په پاکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې ماورای عدالت قتلونه د پاکستان لپاره یو لویه ستونزه ده. د بشري حقونو د سار ادارې هم د آفتاب احمد د مړینې د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار واچوي چې دوی د بشري حقونو پاملرنې ته ژمن پاتې شي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 14 بجو،
هجرا
په 14:30 بجو.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د غفور لیوال نظم واورو د فرهاد دریا په غږ.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو، غاڑا پاڑا پس پر باندھے روان شو، یو راز و ما جڑ لے سر مستا پر ولی کے کو تاپستر گو کی چور شوم د جان میں واڑ پری کو، یو ورس د شام میر من میں یو واس ستا پچاو پچن ستا بندی و بدستر گو نا پناو، یو ورز و مونگستڑی لد دوم رڈے رخلکو، لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رڈے رخلکو، عاشقان و عارفان و زاوتو دزغاڑا خار پکوچو کی سرگردان و زاوتو، یو اوراز و ستالستر گو زخو زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے، یو ورز و ستا پر جب دغسے سندرشنے لمبه